السلام علیکم د ماسپخین 2 بجې دی قدرمنو دوستانو د ازادي رادیو یو ویبل او ساته خبرونه اوریدو تمو زه رضوان مراد هر کله کوم په دې خبرونه کې چې د علي محمود په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او رچې ورس مشر کرځي دروانی ونی په پای کې هند تسي او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په 13 ورځو کې په کابل کې د 9000 وژونکو حمله او 14 مخنی ولیدا د نړۍ په خبرونو کې راغلی چې پاکستان ویل ایران سره د طبي غاز د پایپ لاین د پروژې په چټکتیا سلا شوې ده او تمه ده چې د شاوخوا اویا هیوادونو مشران نن د جنوبي افریقا د مشر نیلسن منډیلا د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړي خو په سر کې له معصوم میوند څخه د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو
د افغانستان د ملي امنیت لوی ریاست وایي چې په کابل ښار کې د 9000 وژونکو حمله او 14 مخه نیولې ده د کونړ مسؤلین وایي چې د دې ولایت د انګام ولسوالۍ طبيعه د پاکستان له خاورې څخه شپږ راکټونه راغورځول سوي او د کابل جلال آباد لارې دوهم سړک ته جوړونې تړون نن لاسلیک شو پورا خبرونه واوري د افغانستان د ملي امنیت لوی ریاست وایي چې په کابل ښار کې د 9000 وژونکو حمله او 14 مخنیوي کړي د دې ادارې ویان جنرال فرید نن په کابل کې خبر اعلان وکړ چې 22 تنه له حقانی شبکې وسلوال طالبان او د کوټ شورا کسان دي چې د رواني لندې میاشتې له پیل څخه نیول شوی دي
ماجمان با تعداد 22 تن توریستان شامل دی
به موږ 22 وسلوال مخالفین نیولې چې په دې کې 8 تن ځنوجون کې حمله کوونکي و له دوی سره 15 واسکټونه او له 14 کوټو څخه ډک دوه موټرونه هم نیول شوی دي ملي امنیت وايي په دغه کسانو کې د پروان ولایت لپاره د طالبانو د والی مرستيال مولا هدایت الله او د کابل د خاک جبار لپاره ولسوال عبد الانیم نیول شوی د دې ادارې معلوماتو مخې نیول شوی کسانو پلان تر لوچ پر ارګمانی دفاع وزارت او د هوایي ټګر پر مربوطاتو درکچونو په وسیله حمله وکي او د شهر په بیلابیلو برخو کې د ځنوژونکو حمله پلان درلود د افغانستان د کورونی چار وزارت وای په تیر یو اونۍ کې د افغان او بهرنی ځواکونو په پوځي عملیات کې 2 وسلوال مخالفین او 10 تنه ملي پولیس وژل شوی دي د دې وزارت ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې خبري اعلان وکړ چې په تیر یو اونۍ کې په بیلابیل ولایتونو کې 8 کټ پوځي عملیات شوی دي نو موړي وویل چې دغه عملیات له یو شمېر سیمو څخه د وسلوال مخالفینو د استولو په نیت شوی وسلوال طالبانو او بخشي وسلوال مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د کونړ امنیتي مسؤلین وایي چې د دې ولایت د انګام ولسوالۍ ته یو ځل بیا د پاکستان له خاورې څخه شپږ راکټونه راغورځول شوي دي د کونړ امنیت قمندان عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه راکټونه تیر شپه راغورځول شوي څو ورځې مخکې هم د پاکستان له خاورې د کونړ ولایت سرحدي سیمو ته 8 راکټونه راغورځول شوي وو له تیر څلور کلونو راهیسې د پاکستان له خاورې د کونړ نورستان او ننګرهار سرحدي سیمو ته په سلګونو راکټونه راغورځول شوي چې ولسی خلک پکې وژل شوي او ټپي شوي او یو شمېر کورنۍ د خپل کورنو پرښولو ته اړ کړی دی او د کابل جلال آباد د وهم سړک ته جوړونې تړونن د افغان حکومت او یوې چنایي کمپنۍ ترمنځ لاسلیک شو د افغانستان د فوډامي وزیر نجیب الله اوژن په کابل کې خبر اعلان وکړ چې د پروژې یو 30 میلیون ډالر لګښت لري چې د آسیا د پرختي بانک لخوا ورکول کیږي شغلي اوژن وایي د دې سړک د جوړولو کار به د راتلونکي میلادي کال په جنوري میاشت کې پیل شي او بشپړول به 3 کاله وخت ونیسي د کابل جلال آباد ترمنځ لومړی سړک ته ماهیپر لاره تیر شوی خو د وهم سړک به د سفری او سررود ولسوالۍ لارې څخه جوړ شي افغان چارواکي وايي د دې لارې په جوړېدو سره به د افغان سوداګرو لپاره په ترانزټي برخه کې ډېر اسانتیاوي راسي دا د افغانستان خبرونه د سیمې نړۍ خبرونه جنګل کوځي وړاندې کوي
پاکستان وایي د ایران سره د طبي غاز د پایپ لاین د پروژې په چټکتیا سره شوې ده د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په ویلامې کې وویل د دوه هیوادونو کارپوهان به په دغه پروژې باندې د کتنې په مقصد ژرغونډه وکړي ایران د پاکستان تر پولې پورې په خپل خاورې کې د 900 کیلومتر په اوږدوالي پایپ لاین غځولې ده پاکستان د مالی ستونزو او د امریکا د متحده ایالاتو د خبرداري له امله د طبي غاز په پروژه کې له خپل لوري زیات پرمختګ نه دی کړی متحده ایالاتو له دغه پروژې سره چې د شاوخوا 1.5 میلیارد ډالر ارزښت لري ځکه مخالفت ښودلی چې پر ایران باندې ریوال بندیزونه لګول شوی او د پروژې عملی کول ممکن لدغه بندیزونه څخه سرغړونه وګړل شي تمه ده چې د شاوخوا اویا هیوادونو مشران نن د جنوبي افریقا د مشر نلسن منډیلا د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړي. شاوخوا 1,00,000 کسان به د جوهانسبرګ ښار په ستر سټډیوم کې راټول شي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی، د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما، د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون او د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند د نورو هیوادونو د مشرانو په ډله کې دي چې په دغو مراسمو کې ګډون کړی دی. ټاکل شوی چې زیات شمېر مشران به د نلسن منډیلا د جنازې په مراسمو کې ویناوې وکړي. د جنوبي افریقا چارواکو د دوشنبې په ورځ عاجله غونډه وکړه او د نړۍ د دومره ستر شمېر هیوادونو د مشرانو د امنیت او نورو مسایلو په اړه بحث وکړ. د نړۍ په تاریخ کې به دا لومړی ځل وي چې د نړۍ ستر شخصیتونه یو ځای ته راټولېږي. د جنوبي افریقا لومړنی تور پوستی جمهور رئیس او د نژادي توپیر ضد مبارز نلسن منډیلا د ډسمبر په 15 نیټه مړ شو او په دولتي مراسمو سره به د هغه په پلرني کلي کې د ډسمبر په 15 خاورو ته وسپارل شي. د اوکراین د سیاسي بحران د حل لپاره هلې ځلې زیاتې شوې. په زرګونو مظاهره کوونکي له شاوخوا درېونې راهیسې د مرکز کیف ښار په لارو کوڅو کې راټول شوي او د جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ له هغې پرېکړې سره مخالفت کوي چې له اروپایي اتحادیې سره د نږدې اړیکو تړون یې رد کړ او له روسیې سره یې ځان نږدې کړی دی. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاترین آشتن نن په 2 ورځني سفر اوکراین ته ځي او هڅه به وکړي چې د دغه بحران لپاره د حل یوه لاره پیدا کړي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیاله وزیره ویکتوریا نولان هم له جمهور رئیس یانوکوویچ سره ګوري. پاینه حال کې جمهور رئیس یانوکوویچ هم غواړي د اوکراین له دریو پخوانیو جمهور رئیسانو لیونید کرافچوف، لیونید کوچما او ویکتور یوشچنکو سره د روان کړکیچ په اړه مشورې وکړي. جمهور رئیس یانوکوویچ د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ هغه پلان یې منله چې د مخالفانو سره په یو ګردي میز کې ګډون وکړي. له دغه اعلان سره سره د دوشنبې په ورځ مخالفانو د پولیسو په مرکز حمله وکړه او له دفترونو څخه یې کمپیوټرونه او نور وسایل یوړل. د امریکا د فضایي تحقیقاتو د ادارې یا ناسا پوهان وایي په مریخ کې د یو لرغوني جهیل نښې نښانې موندلې چې ښایي په دې سیاره کې د میکروبي ژوند احتمال تایید کړي. د ناسا تحقیقاتي بیړۍ د مریخ په ګیل کراتر سیمه کې چې د 2012 کال اګست میاشت کې هلته ښکته شوې وه د یو جهیل نښې نښانې موندلې. امریکایي پوهان وایي چې ښایي دا جهیل به شاوخوا د 500 کیلومتره په واټن سیمه کې پروت وي. د ناسا څېړونکي وایي مارس ته د استول شوي تحقیقاتي بیړۍ په وسیله راټول شوي شواهد ښیي چې دا جهیل لږ تر لږه لسګونه زره کاله عمر لري. د ساینس پوهانو په وینا د ګیل کراتر جهیل ښایي په مریخ کې د هغو ساده میکروبونو موجودیت تایید کړي چې تیګي خوري او په ځمکه کې اکثرا د سمندر د سطحې په پوړیو او څمڅو کې موندل کیږي. او نن سه شنبه د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده. په ارمنستان کې د حکومت مخالفو ډلو په تیلې چې په مرکز یاورین خار کې لارین وکړي او د بشري حقوقو مسلو ته د خلکو پام وروړوي. په پا پاکستان کې چارواکو پر خلکو غږ کړی. په هغو فعالیتونو کې د برخه واخلي چې په دې هیواد کې د سولې، امنیت او سوکالۍ د پراختیا لپاره رامنځته شوي دي. د قزاقستان په یو شمېر خاورونو کې د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې د لمانځنې په مقصد جشنونه جوړ شوي دي. د دې هیواد په لویدیځ ستونزمن خار اتراو کې اسلامي مبارزین وایي سیمه ییز چارواکي ورته د غونډو جوړولو اجازه نه ورکوي. ملګرو ملتونو په 1950 کال کې د دسمبر 10 د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په توګه اعلان کړی و. لنن څخه 15 کال وړاندې په همدې ورځ د بشري حقوقو نړیوال منشور هم تصویب شوی و. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. تاکل شوی دا چې ولسمشر کرزی د رواني اونۍ په پای کې له هندي مقاماتو سره د خبرو په خاطر نوی ډیلی ته لاړ شي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په تیرو 10 ورځو کې په کابل ښار کې د 9 ځانوژونکو حملو او 14 مخنی ولیدا. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې په ننګرهار کې د وسلوالو طالبانو په ډزو کې د مدرسې ماشومان وشل شوی دي. ملګرو ملتونو د بشري حقوقو اداره وایي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت خراب شوی دی. د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت نن په دې اړه مفصل ریپورت له ازادي راډیو واورئ. د نور راپورونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې د لوبونو باندې نارو ورسي شي پروګرام او کور کلی اورئ. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او لوی خارونو کې په واضح ډول اوریدل شي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د روانې اونۍ په پای کې هند ته سفر کوي. د هندي رسنیو په وینا ټاکل شوی ده چې د دې سفر په ترڅ کې د کابل واشنگټن د امنیتي تړون په اړه حامد کرزی د هند له صدر اعظم منموهن سنگ سره وغږیږي او همداراز د افغانستان، ایران او هند ترمنځ د یو تجارتي تړون مسوده لاسلیک کړي. احمد شیبر او په دې اړه جزئیات.
ټاکل شوی ده چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د جمعې په ورځ هند ته ولاړ شي. د ځینو هندي رسنیو په وینا افغان ولسمشر به د دې سفر په ترڅ کې هڅه وکړي چې هند د ده د دې پرېکړې ملاتړ وکړي چې له امریکا سره یې د امنیتي تړون لاسلیک کول ځنډولي دي. د دې تړون له مخې یو شمېر امریکایي ځواکونه کولی شي چې تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې پاتې شي، افغان ځواکونه وروزي، د هغوی ملاتړ وکړي او سلام مشوره ورکړي. هند ته د ولسمشر کرزی تر سفر مخکې په نوې ډیلي کې د افغانستان د سفیر شایدا عبدالی په وینا د هغه تړون مسوده هم چمتو شوې ده چې له مخې ایران د چابهار د بندر له لارې هند ته اجازه ورکوي چې افغانستان ته صادرات وکړي او هلته د افغانستان لپاره یو شمېر تأسیسات جوړ کړي. افغان سوداګر ډیر واردات د پاکستان د کراچۍ او ګوادر بندرونو له لارې کوي. د چابهار بندر نږدې 15 کیلومتره له ګوادر سره فاصله لري. عبدالی څرګنده کړه چې د کابل، تهران او نوې ډیلی ترمنځ د چابهار د پراختیا د تړون مسوده به ډیر ژر لاسلیک شي. په دې اړه چې د چابهار د بندر په اړه تړون به د ولسمشر کرزی د هند د سفر پر مهال لاسلیک شي کنه شي، په نوې ډیلی کې د افغانستان د سفیر مرستیال اشرف حیدری ازادي راډیو ته وویل دغه درې اړخیزه توافقنامه چې ټاکل شوې ده چې لاسلیک شي بحث به پرې وشي. دواړه هیوادونه هند او افغانستان ډیر لیواله دي چې دا تړون وشي او ایران هم همداسې غواړي. توافقنامه چمتو شوې ده د دې لپاره چې درې سره هیوادونه یې وڅېړي، څو وروستی نظر هم پرې ورکړي، بیا به د درېو سره خواوو له لوري لاسلیک شي. د روان میلادي کال په پیل کې هند ژمنه وکړه چې د چابهار د بندر پر تاسیساتو به 100 میلیونه ډالر ولګوي او تر دې مخکې د افغانستان په ختیځ کې د چابهار د بندر له لارې د صادراتو لپاره 240 کیلومتر سړک پوخ کړ او پر هغه هم 100 میلیونه ډالر مصرف کړل. ایران او هند په 2003 میلادي کال کې هغه وخت چې د ایران د همغه زمان ولسمشر محمد خاتمی هند ته تللی و موافقه کړې وه چې د چابهار د بندر ظرفیت پراخ کړي، خو تر اوسه په دې برخه کې د کړې ژمنې له مخې پرمختګ نه دی شوی. د چابهار بندر د اوس لپاره په کال کې د 2.5 میلیونه ټنه ظرفیت لري او ایران غواړي چې د صادراتو او وارداتو ظرفیت په دغه بندر کې 12.5 میلیونه ټنه ته لوړ کړي. هند له ایران غواړي چې په دې بندر کې د حق ورکړي چې د اوږدې مودې په مخه ترې استفاده وکړي.
د احمد شیبر پر رپورٹ کې مو واوریدل چې ولسمشر کرزی د روانې اونۍ په پای کې هند ته ځي. د هندي رسنیو په وینا تمه ده چې د دې سفر په ترڅ کې د کابل واشنگټن د امنیتي تړون په اړه حامد کرزی له هندي مقاماتو سره هم خبرې وکړي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په تیرو لسو ورځو کې په کابل کې د 9000 وژونکو حملو او چاودنو مخنی ولیده. د دې ریاست ویان نن په کابل کې خپل هغه لاستراوړنې هم بیان کړی چې له مشورتي لوی جرګې راهیسې درلودې. دغه اداره وایي د لندۍ میاشتې له پیل څخه تر اوسه 22 وسلوال مخالفان نیولي چې د پروان لپاره د طالبانو د ټاکل شوي والی مرستیال هم پکې شامل دی. د موضوع تفصیل د اسد الله الدین په رپورټ کې.
د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د دغو نهو انتحاري حملو او چاودنو د شنډېدو په وسیله یې په کابل کې د ډیرو کسانو د مرګ ژوبلې مخنی ولیده. د دې ادارې ویان جنرال فرید شمال وایي چې دغه حملې د کابل په بیلابیلو برخو کې پلان شوې وې او عاملین یې هم د حقانی شبکې او د طالبانو د کوټې د شورا کسان دي. جنرال فرید د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې اړه له نیول شوو کسانو څخه تحقیقات پیل شوي او ډیرو یې خپل جرمونه هم منلي دي.
منصوبین ریاست عمومی امنیت ملی تای دار روز گذشته در
مجلس د ملی امنیت کارکونکو د تیرو لس ورځو پترس کې د کابل ولایت په مربوطاتو کې د دو انتحاری حملو او و چاودنو مخنی ولیده. د قضیه د لاوضاحت لپاره تر سیډنی لاندې دي او هر کله چې پرمختګ وکړي مونږ به له رسنیو سره شریک کړو.
معلومات داده خواهد شد.
د ملی امنیت ریاست وایي چې د قوس میاشتې له پیل راهیسې 22 وسوال مخالفین په کابل کې نیولي او له دوی څخه زیات اندازه چاودیدونکي مواد او وسلې هم ترلاسه کړي. د دې ادارې په وینا په نیول شوو کسانو کې په پروان کې د طالبانو د والی مرستیار ملا هدایت الله او د کابل د خاک جبار ولسوالۍ لپاره د دې ډلې ټاکل شوی ولسوال عبدالعلیم هم شامل دی. د ملي امنیت ویان جنرال فرید وایي ملا هدایت الله په کابل کې د درې حملو پلان درلود او عبدالعلیم غوښتل چې د توغندیو په وسیله د جمهوری ریاست، دفاع وزارت او هوایی ډګر په مربوطاتو حمله وکړي. نوموړي په دې برخه کې خپل لاسته راوړنې داسې په ګوته کړې:
مجموعاً په تعداد 22 تن تروریستان شامل هفت فرد حملات،
موږ 22 وسلوال مخالفین نیولې چې په دغو کې و تنه انتحاري حمله کوونکي وو. له دوی څخه 15 واسکټونه، له چاودیدونکو موادو څخه ډک دوه موټر، لس د سکرچل مرمۍ، 22 BM1 توغندی، اته توپونه، 8000 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد، له چاودیدونکو موادو دکې دوه کراچۍ او 250 بشکې دوله ماینونه ترلاسه شوې دي.
ملي امنیت وایي چې په کابل کې د انسان تښتونکو دوه ډلې هم نیولې چې ډېر ژر به یې هویت څرګند کړي. د ملي امنیت د لاسته راوړنو په اړه تر اوسه د حکومت وسلوالو مخالفینو کومه تبصره نه ده کړې، خو له دې لاسته راوړنو سره سره بیا هم له لویې جرګې څخه څو ورځې وړاندې د جرګې سیمې ته نږدې موټر بم چاودنه وشوه. له هغه وروسته په کارته پروان کې د ولسي جرګې په غړي حمیدالله توخی انتحاري حمله وشوه او د افشار په سیمه کې یو خښ شوی ماین وچاودید.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو اداره وایي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت خراب شوی دی. دا اداره وایي چې دا جدي ستونزه ده او باید چې ورته رسیدګي وشي. په عین حال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ناامني، بې وزلي، ناسم رواجونه او په بشپړ ډول د قانون نه عملي کېدل په دې برخه کې له اساسي ستونزو بولي. د ملي شورا یو شمېر غړي هم ورته نظر لري، وایي چې دې مسئلې ته باید جدي پاملرنه وشي. په دې اړه له نسیم شفق اورو.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې تیره ورځ افغان ملي پولیسو، ملي اردو او سرحدي پولیسو په مومندري ولسوالۍ کې د وسلوالو پر ضد عملیات ترسره کړل. د ولایت ویان احمد زی عبدالزی وایي چې د عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو له لوري پر امنیتي ځواکونو برید ترسره شو چې په پایله کې د مدرسې درې تنو ماشومانو ته مرګ ژوبله واوښته.
پرون ورځ ګډ امنیتي ځواکونه د مومندري ولسوالۍ مربوطاتو کې په وظیفه بوخت چې لګېدونکي پرې وسلوال مخالفینو بریس کړی دی. انتصافي خو ګڼو ځواکونو ته کوم مطلوبه نه ده اوښتي، ولې د لارې په بشیر کې زموږ یو تعداد بې ګناه وګړي چې اطفال وو، مدرسې او مکتب ته روان وو، دوی ته په کې مطلوبه اوښتې ده. قرار ده ولسوال صاحب د مندارۍ د معلوماتو له مخې دې کې یو ماشوم په شهادت رسیدلی دی او 2 زخمیان دي. همدغه ځای کې د اجړو ځواکونو د کاملینو د نیولو په خاطر باندې نښته کړې ده او د هغوی نه یو څه مهمات ترلاسه کړي دي، خو لا هم
بلخوا د سیمې اوسیدونکو د پیښې عیني شاهد چې د نوم له خودلو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل چې دا څلور تنه نجونې وي چې غوښتل له سړک څخه تیرې شي او مدرسې ته ولاړې شي. نوموړی وایي چې په همدې حال کې پر سړک د بهرنیو ځواکونو موټرې هم ولاړې وي او د وسلوالو طالبانو په برید کې د موټرو پر ځای دغه بې ګناه ماشومان ښکار شوي.
څلور کسه ماشومان جنتیانې وي، ماشومانو کنه شریفونه په لاس کې مدرسې ته روانې، سړک په غاړه باندې د انتظار کولو چې پرې شي دا لارې قطار تیر شي، مونږ به سړک نه واوړو. طالبان راغلي لاندې خوانه مو لارې ته دستي بم را گزار کړ او دومره نه ګوري چې دا ماشومان ولیاړي. خیر دلګ به مخکې ده کې به جهاد نه خو څوک نه مني کوي. آیا مسلمانانو، افغانستان مسلمانانو او نړۍ مسلمانانو، آیا جهاد به دا رقمې چې بې ګناه ماشومان وژنه؟ قرآن شریفونه په لاس کې، قرآن شریفونه سینو پورې کلک نیولي وو. یو مرسته او عادت ورسیده او دیر شدید زخمیان سر مایه تکونه لگیدی و طول بدن مایه زخمی آرام بخاور ته انتقال کړی.
دوی وایي دغه جنگ جګړو ورته ژوند تر دې تریخ کړی چې اوس چیرته لاړ شي. هر ورځ د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو د ډزو له ویرې له کوره بهر نشي وتلی او د کور غړو او ماشومانو ته یې رواني تکلیف هم پیدا کړی دی. دی پر دواړو لورو غږ کوي چې نور دې د ملکي وګړو له کلو بانډو څخه خپله جګړه لرې کړي او نور دې د عام وژنه بس کړي.
دې نه مونږ سخت جدي طور طالبانو مشرانو نه دا غواړو چې تاسو دې سخت جدي تور باندې دې مخنیوي وکړي، دې تفتیش وکړي، معلومات ځان ته حاصل کړي چې آیا دا جهاد دی او که دا څه شی دی. دا زموږ کسان چې هلته درومي جهاد په نامه باندې دي، ستاسو غاړه ورسره بنده ده. قیامت په ورځ باندې به د عامو خلکو او د ګناه خلکو لاسي او د ستاسو به ګرېوان وي. خلک د دواړو خواو نه خفه وي، طالبانو نه هم خفه وي او د حکومت نه هم خفه وي. دواړو خواو نه خلک تنګ وي. طالبان چې را شي یا او ډزو که نور زی تختې او حکومت دلته دومره ډزې وکړه چې څومره مرمۍ چې دوی سره وي، بس یو 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 اور جوړ کړه چې د ټولو خلکو زړونو ماشومانو زړونه چاودي په تورو کښې ډزو لاسه.
وسله والو طالبانو تر اوسه د یادې پېښې په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي.
دوستانو، د تخنیکي ستونزې له امله د بشري حقونو رپورټ مو ونه رو ده. دا رپورټ په ننګرهار ولایت کې د ملکي او بېګناه خلکو د وژنې په اړه و چې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ په وروستۍ نښته کې وژل شوي دي. او اوس هم دا اورو چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو اداره وایي په دې وروستیو کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت خراب شوی دی.
که څه هم په افغانستان کې په تیرو څو کلونو کې د بشري حقونو په برخه کې ډیر پرمختګونه شوي، خو لا هم په دې اړه جدي ستونزې او ناخوالې شته چې ورته ګوته نیول کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو اداره وایي چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ دی او باید چې ورته رسیدګي وشي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څانګې مشر جورجیت ګیګنون ازادي راډیو ته وویل په دې هیواد کې د بشري حقونو وضع په تیرو څو میاشتو کې لا خرابه شوې ده.
زموږ ارزیابي ښیي چې د بشري حقونو وضعیت په مجموع کې د خرابېدو په حال کې دی او په تیرو څو میاشتو کې خراب شوی هم دی. د دې لپاره یو شمېر دلایل هم شته. لومړی لامل یې په زیات اندازه د ملکیانو روانه مرګ ژوبله او وسله واله جګړه ده. تر اوسه هم زیات شمېر ښځې، نارینه او ماشومان وژل کیږي.
جورجیت ګیګنون د ملګرو ملتونو د یو راپور له مخې څرګنده کړه چې په افغانستان کې لا هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي دوسیې تر ډیره په دودیزو جرګو کې حل کیږي او دا د دې په خبره سبب شوی چې د هغوی حقوقو ته کمه رسیدګي وشي. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقونو د ادارې لخوا په یو تازه خپور شوي راپور کې هم ویل شوي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون په افغانستان کې په بشپړ ډول نه دی عملي شوی. له ښوونځي د لسګونو زرو نجونو لریوالی، په زوره د هغوی واده کول، وهل ټکول، له کوره د یو شمېر نجونو او ښځو تیښته او په ځینو مواردو کې په یو او بل نوم د یو شمېر ښځو او نجونو وژنه په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې له اساسي اندېښنو څخه بلل کیږي. د ولسي جرګې غړی خالد پښتون هم وایي چې لا هم له بشري حقونو څخه یو شمېر سرغړوونکي په واک کې دي او په لرې پرتو سیمو کې ښځو او نجونو ته د هغوی حقوق نه ورکول کیږي.
د حقوق بشر ناقضین یا پخوا موجودی او یا اوس په یو تعداد ارسو کښې اوس هم د حقوق بشر نقد صورت مومي، خصوصا د ښځو په حیصه کښې، خصوصا د اطفالو په حیصه کښې، خصوصا په ځینو لیرو پرتو منطقو کښې د ځینې قوي ملکانو او توپک سالارانو په توسط سره اوس هم دا شان لیدل کیږي او اوریدل کیږي، خو خوشبختانه په لویو ښارو کښې دا مسایل کم سوي دي.
ښاغلی پښتون وایي که چیرې افغان دولت او نړیواله ټولنه په افغانستان کې د بشري حقونو موضوع ته جدي پام ونه کړي، نو ښایي چې د بشري حقونو وضعیت په تیره د ښځو په برخه کې په دې هیواد کې نور هم خراب شي. د بشري حقونو د خپلوا کمیسیون د یو تازه راپور پر اساس د روان کال په لومړۍ نیمایي کې په افغانستان کې له بشري حقونو څخه د سرغړونې زرګونه پیښې ثبت شوي. په دې راپور کې راغلي چې په روان کال کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی 40% زیات شوی دی. د مشرانو جرګې غړی بلقیس روشن هم همدې مسئلې ته په اشاره وایي په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې د موجودو ستونزو اصلي علت د بشري حقونو سرغړوونکو ته سزا نه ورکول دي. دې څرګنده کړه چې د بشري حقونو مهم سرغړوونکي لا هم په واک کې دي او دوی به هیڅکله بشري حقونه په افغانستان کې خوندي نه کړي.
ما باور به دارم تا وقت که ناقضین حقوق بشر
زه په دې باور لرم تر څو چې د بشري حقونو هغه سرغړوونکي چې خلک یې وژلي او د هغوی وینې توی کړي په واک کې وي، بشري حقونه نه خوندي کیږي. هر هغه څوک چې پوه او عقل ولري دا نه مني چې د بشري حقونو سرغړوونکي به خلکو ته د هغوی حقوق ورکړي.
بشر بر مردم حقوق بده.
میرمن روشن وایي چې انتقالي عدالت په افغانستان کې د کاغذ پر مخ پاتې شو او هغه راپور هم لا تر اوسه نه دی خپور شوی چې د بشري حقونو خپلوا کمیسیون په دې هیواد کې د جنګي مجرمینو په اړه برابر کړی و. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون هم د بشري حقوقو په برخه کې ستونزې او نیمګړتیاوي مني، خو وایي چې په تیرو 12 کلونو کې د پاموړ پرمختګونه هم شوي. د دې کمیسیون مشر سیما سمر ازادي رادیو ته وویل چې د هلکانو ترڅنګ سلګونه زره نجونې هم ښوونځي او تزي او لسګونه زره ځوانان په لوړو زده کړو بوخت دي. دی وویل اوس مهال په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو او حتی امنیتي برخو کې د نارینه وو ترڅنګ ښځې هم فعالیت لري او د افغانستان د ودې او پرمختګ لپاره هلې ځلې کوي. خو سیما سمر هم د بشري حقونو په برخه کې نیمګړتیاوي مني. دا وایي چې ناامني، بېوزلي، په بشپړه توګه د قانون نه عملي کېدل او له خپلو حقوقو د خلکو بېخبري جدي ستونزې دي. میرمن سمر په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت د ښه کېدو لپاره د ځینو مهمو اقداماتو پر کولو ټینګار کوي.
اول بشري حقوقو ته ارزښونه ته سیاسي تعهد پکار ده. دوم قانون په افغانستان کې جوړیږي یا اصلاح کیږي هغه د بشري حقوقو پر ارزښو باندې ولاړی. دریم د فقر کم کول او د بشري حقوقو ارزښو ته احترام کول او هغه ته تطبیقول ده.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون سمده مخ کې په خپل یو راپور کې وویل چې دروان کال په نیمایي کې په دې هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي څه باندې 3000 پیښې ثبت شوي. په افغانستان کې د بشري حقوقو د دفاع سازمانونه وایي چې دا مهال په دې هیواد کې سلګونه زره ماشومان چې نجونې او هلکان پکې شامل دي ښوونځي او تنزي او شاقه یا سخت کارونه ترسره کوي. حتی ولسمشر کرزی هم څه موده وړاندې له کورنیو او د بشري حقوقو له مدافعانو نه وغوښتل چې د ماشومانو د کار مخه ونیسي او هغوی ته د زده کړو زمینه برابره کړي. په افغانستان کې د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې لا هم د دې هیواد له بیلابیلو برخو نه پر یو شمېر نجونو او ښځو د جنسي تیری، د زور ودونو، په بدو کې د ورکولو او داسې نورو راپورونه ورکول کیږي. د بشري حقوقو د دفاع سازمانونه وایي کچېرې له بشري حقوقو څخه سرغړونکو ته لازمه او په وخت سزا ورکړی شي، نو دا به په افغانستان کې د بشري حقوقو له خوندې کولو سره ډیره مرسته وکړي.
حکمت الله عمر دی. دا فعلاً په افغانستان کې بالخصوص په ولایاتو او بیا په ولسوالیو کې چې زما په نظر سره حقوق بشر یا بشري حقوق چې دي، ډېر خلک د خپلو لاندې کوي. په خپلو فامیلونو کې یا هغه کوم حکمرانان چې هغې په ولسوالیو کې یا په ولایتونو کې خلک مرد مزاری او خلکو ته زحمت ورکول، دا هم حقوق بشر کې راځي او خلک دغه کوي.
قانون تر اوسه نه دی پلی شوی، قانون چې پلی نه شي حقوق بشر هم نه پلی. ځینې امنیتي مشکلات او په ملک کې بیا هم نه یو دغه شیان اکثرا په مرکز کې خو حکومت حاکم دی، په ولایتونو کې دی.
بشري حقوق خو په افغانستان کې په سلو کې 10% پلی شوي دي، خو 90% بس دا د قانون نه تطبیقېدل دا عمده مشکل هم دی. په زیاتره ځایونو کې ناامني ده، دولت هلته رسیدګي نشي کولی، دولت هلته ورتلی نشي. او زیاتره ولسوالیو کې په ښارونو کې خشونتونه دي، دا عمده مشکل هم دی.
په داسې حال کې چې امریکا په افغانستان کې د خپل حضور راتلونکي څېړي، د جمهور رئیس حامد کرزي په مشرۍ حکومت هم ښایي د کابل او واشنگتن ترمنځ د اوږدې مودې امنیتي همکاریو د بدیل موندلو لپاره غور وکړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه رپورټ برابر کړی چې مهمه برخه له فرشتې جلال زی اورو.
په کابل کې د بحرانونو د نړیوال سازمان لوی چړونکی ګرام سمیت وایي کله چې د افغانستان د راتلونکي امنیت خبره مطرح کیږي، تهران هغه امتیازات کابل ته نشي ورکولی چې امریکا یې د امنیتي تړون په بدلون کې ورکولی شي. د امریکا متحده ایالات په افغانستان ته د امنیتی تړون لمخې زرها او پوجي روزونکو استوي څو د دې هیواد ملي امنیتی ځواکونه وروزي. دا هیواد به همدارس تر 2023 میلادي کال پورې افغانستان ته میلیارډونه ډالر پوجي او ملکی مرستې وکړي. خو ګرامي سمیت وایي چې ایران کولای شي په اوږده موده کې د افغانستان د اقتصادي ودی او د طالبانو سره د سولې په خبرو کې همکاري وکړي.
ایران ویل هاف
ایران به د امریکا په پرتله په اوږده موده کې د افغانستان د امنیتي او اقتصادي ودې په ارتباط ډېر دوامدار رول ولوبوي، ځکه نو دا چې جمهور رئیس کرزی غواړي د خپل ګاونډي سره نږدې اړیکې ولري د درک وړ خبره ده. د ولسمشر د مطبوعاتو دفتر وایي چې جمهور رئیس کرزی ایران ته د خپل روسي سفر په ترڅ کې د کابل او تهران ترمنځ د هر اړخیزي دوستۍ او همکارۍ تړون د لاسلیک په اړه خبرې وکړې. ملګري ملتونه وایي په ایران کې اوسمهال 2 میلیونه غیر قانوني افغان مهاجر ژوند کوي. ایران تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د بې ثباتۍ د زیاتېدو سره د غیر قانوني مهاجرینو له درکه د فشار د زیاتېدو څخه اندېښنه لري. د افغانستان د مخدره موادو قاچاق بله مسله ده چې د ایران د حکومت اندېښنې زیاتولای سي. رپورټونه وایي چې جمهور رئیس کرزی ایران ته په خپل روسي سفر کې پر دغو ټولو مسایلو چې د ایران د اندېښنې او پر دې هیواد د فشار سبب کېدلای شي د ایراني چارواکو سره خبرې کړې دي. د ایران ولسمشر حسن روحاني هم د کابل او واشنگتن د امنیتي تړون په اړه د جمهور رئیس کرزی د سخت دریځ جدي ملاتړ کړی دی. په فرانسه او کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر عمر سمد ازادي راډیو ته وایي چې افغانستان ډېر وخت په بحران کې راتېر کړل او اوس هڅه کوي چې د ښه ګاونډیتوب یو نوی مثال ټینګ شي. خو په واشنگتن کې د وودرو ویلسون په نړیوال مرکز کې د آسیا د جنوب د چارو څیړونکی میشال کوګلمن وایي متحد ایالات د ایران په اړه ډیر شک لري. نو په افغانستان کې به د ایران د رول د پراختیا سره چندان ښه احساس ونه لري. سره له دې چې اوسمهال کارونه سم برېشي، خو زه فکر کوم چې په اوږدمهال کې به امریکا له ایران سره جوړېدو ته ښه احساس ونه لري. جمهور رئیس حامد کرزی تهران ته په داسې حال کې سفر کړی و چې د امریکا د دفاع وزیر په کابل کې و. دې خبرې هم زیاتو سیاسي څېړونکو ته د کابل او واشنگتن ترمنځ د اړیکو د راتلونکي په ارتباط پوښتنې پیدا کړې. د ایران جمهور رئیس حسن روحاني ویلي د واشنگتن سره د امریکا د امنیتي تړون لاسلیک په اوږده موده کې د افغانستان په ګټه نه دی او ټول سیمه بې ثباته کولای شي. د ایران ولسمشر غوښتنه کړې چې افغانستان له امریکا سره دا تړون رد کړي.
دوستانو د خبرونه دوهمه برخه ته رسیدلی او په دوهمه برخه کې د لوب له میدان ورسی شي پروګرام او د غراس کور کلی ونی د خبرونه او ری خو اوس دونی مې وجې شوې دي لچنقه علي کوزي څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو لنډي زورو.
د افغانستان د ملي امنیت لوی ریاست وی په کابل ښار کې د 9000 وژونکو حمله او 14 مخنی ولده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی په تیر اونۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې 12 وسلوال مخالفان او 10 ملي پولیس وژل شوی دي. د کونړ امنیتی چارواکي وی د ولایت په دانګام ولسوالۍ یو ځل بیا د پاکستان د خاورې څخه شپږ توغندي ورول شوی دي. د کابل جلال آباد دوهم سړک د جوړونې تړون نن د افغان حکومت او چینایي کمپنۍ ترمنځ لاسلیک شو. دا سړک به په 3 کالو کې بشپړ شي او $110 میلیونه لګښتي د آسیا پراختیایي بانک ورکوي. پاکستان ویلي ایران سره د طبیعي غاز د پایپ لاین د پروژې په چټکتیا سره شوې ده. تمه ده چې د شاوخوا او یا هیوادونو مشران نن د جنوبي افریقا د مشر نیلسن منډیلا د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړي. د اوکراین د سیاسي بحران د حل لپاره هلې ځلې زیات شوې. نن سه شنبه د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده. د امریکا د فضائي تحقیقاتو ادارې ناسا پوهان وایي په مریخ کې د یو لرغوني جهیل نښې نښانې موندلې چې ښایي په دې سیاره کې د میکروبي ژوند احتمال تایید کړي. او د نوبل د سولې نړیواله جایزه به نن د ناروې په مرکز اوسلو کې په خاصو مراسمو کې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي نړیوال سازمان ته ورکړل شي.
The Lobo, Le Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
د لوی وبخونکو خدای په نامه د لوبو له میدان سپورتي پروګرام قدر منوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. تر نوریدونکو په دې پروګرام کې بعد د مهمو خبرونو ترڅنګ د افغانستان د رزمي سپورتونو د یو اتل احمد ولی هوتک خبري هم واوري. خو تر هرڅه د مخه د اونۍ مهم سپورتي خبرونه د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په لګ تفاوت باندې د پاکستان له ملي ټیم څخه ماته وخوړه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل افغان ټیم د یک شنبه په شپه د عربي متحده اماراتو په شارجه سټډیوم کې د پاکستان د کرکټ له ملي ټیم سره یوازینی شلاوره لوب وکړه چې په شپږو وکټو او یو بالي لوب بایلو ده. د کرکټ کارپوهان وایي دا چې افغان ټیم د پاکستان په وړاندې د 138 منډو هدف وټاکه او په ورستي بالي لوب بایلو ده. نړیوال جام ته د افغان ټیم د ښه چمتووالي خبر ورکوي. په آلمان کې میشت افغان تکواندو کارانو د رواني اونۍ په پیل کې د شتوتګارد لپاره کوپین 28م د ورسیلیو څخه یو د سرو زرو یو د سپینو زرو او یو هم د برونزو میډالونه وګټل. په آلمان کې د تکواندو فدراسیون استازي احمد شاه فیضی ازادي راډیو ته وویل سمانه علي په 5 کیلوګرام وزن کې یوازینی افغان جلی و چې له دې سیلیو څخه د افغانانو لپاره د سرو زرو میډال وګټه. محمد عاطف په 8 کیلو وزن کې د نقره میډال وګټه او محمد ادریس حسیني هم په 9.5 کیلو وزن کې د برونزو میډال ترلاسه کړ. دا سیلی د آلمان په شتوتګارد کې ترسره شو چې ګڼ شمېر هیوادونو پکې برخه اخیستې وه او آلمان میشت افغانانو هم شپږو هلکانو او دوه نجونو پکې ګډون کړی و. د بیگ بیر او فیروزی ټیمونه به د کابل ښار د غوره لیگ فاینل سیالي ترسره کړي. د کابل د فوټبال فدراسیون یو مسول بشیر قیومی ازادي راډیو ته وویل د فیروزی ټیم په پینالټي شوټونو کې 3-1 ازادي ته ماته ورکړه او بیگ بیر هم په 5 ګولونو خاور لمخې لري کړ سو فاینل ته لار پیدا کړي. او په نړیوال فوټبال لوبو کې همدا شی روانه اونۍ بایرن مونیخ په وردر برمن باندې د ګولونو جشن جوړ کړ. بایرن مونیخ په وو ګولونو سره وردر برمن ټیم ته ماته ورکړه او د آلمان په بوندس لیگا سیالیو کې خپل مخکښتوب وساته. بایرن مونیخ به د اروپا په اتلانو جام کې له منچستر سیټي سره مخ شي.
درنوریدونکو بیا هم خراغلې د اونۍ مهم سپورتي خبرونو مو اوریدل را بشو د پروګرام د میل مفلور احمد ولی هوتک ډیر زیات ستړي مشه په خیر راغلې.
مننه خوشاله سم.
خغلې هوتک څو وخت مخکې مو د هند په اس اف ال یا سوپر فایټ لیگ کې سیالي وکړي. دغه سیالي په اړه ته وایي چې څو میډال هم پکې وګټل.
د مسابقو د ستلېم تقریبا یو کال مخه ما د مسابقو ته خامادګی نیولې ول. البته د مسابقو تللم د یو مسابقې لپاره. البته پروفیشنل مسابقه ده باید ما یو مسابقه کړو. خوشبختانه یو مسابقه پاول راوند کې ما یو دی هندستان دی ملي ټیم غړای دی کراټه هغه مې نک اوټ کاندې دی ته شوم چې باید دو مسابقه مکم یو کپی خو مخکې له مسابقې شروع شي پاره کفانه دی وګه کېدل وای دا کپ موږ چاته ورکو چې څوک دی لیک یعنی غوړه فایټر شي. نو دوم مسابقه تم کاندې شوم او دو مسابقه مې هم په اول راوند کې نک اوټ ک دغه سیالوین البته د اتلانو غوړه لیک یعنی د سفل معنا دی سیالوین ما ویسٹ فائٹر یعنی بہترین فائٹر کپ گٹن کے شوم
خپل سیال مو پکم حرکت سره نک اوټ ک پاول مسابقه کې او په دویم مسابقه کې مو سره کوم حرکت اجرا کړي. پکم حرکت ډیر په غیلوب کې حاکم وای
یعنی د اول حرکت عارف ما سکل کشف هغه د کراټکار توان له بوکس او لغت نه زیات استفاده کې هغه ته ما یو تخنیک جوړ کړ چې هغه باید سات نشانو نیسم. اول لومړی ریب می په سب نشان کې البته د غلاس می مات ک تسلیم کې او دو معرف ما په بوکس کې نک اوټ کړ. البته هغه می کار کړو مکس کار کړو د خاص نه معلومې ده چې د کمر شتا کار کوي مکس کار کړه او ما دو رن کې په بوکس باندې نک اوټ کړ.
لتا سره تاسو یو بل همکار هم راغلی دی سمیع الله ولی. ډیر زیات ستړي مشه په خیر راغلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سمیع الله ولی ما د فری فایر د لوبې نړیوال اتل او په زمن کې د استاد احمد ولی شاګرد مې تقریبا سلور نیم کال کې چې استاد نظر لاندې تمرین کوم او په دې سلور کالو کې مې سلور دوره داخلي او خارجي مسابقو کې ګډون کړ.
ډېر کوم میډالونه مو اخیستې دي له دغه مسابقو نه.
زه خو تر اوسه په خپل کارنامه کې دی بخت مینه ده کړی او ټولو مسابقو کې مې سرو زرو میډال ترلاسه
کړ. د ښاغلي هوتک نسه تجربه ترلاسه کوي تاسو څه رقم لوبغاړی دی او څومره سخت درته ښکاري چې په بهرنیو سیالیو کې څوک میډال واخلي هغه هم په دې سوی چې هم د قهرمانی کپ واخلي او هم یې کمربند ترلاسه کړي.
استاد ولی خو له ډېرې ښې تجربې برخوردار ده ځکه چې د ډېر وخت کی زه دا هم دی لوبه کې تمرین کوي او مسابقې ډېرې کړې دي تجربه زیاته لري. همدای دې د تجربې له هغه د سیزه په دې سالور کالو کې یعنی ما وکول چې دومره مډالونه ترلاسه کړم مسابقې او دا خو ټولو ته سرګنده ده چې مسابقې اسانه نه دي. بیا په 13 د سرو زرو مډال ګټل بيخي سخت دي. باید سالور 15 فایټ وو کې تر هغه ته د سرو زرو مډال ترلاسه
کړم. خغلې هوتک څومره سخت کار کوي په تمرینونو کې تاسو اتمن ور سره
د اس اف ال مسابقو د سه استاد امادګی نیوله سره ولم تقریبا یو کال یا یولس میاشت کی سدور تا مادگی نیول ډیر سخت زیاره باس د کید تمرینو کی زور سره ولم همکار مور سره د خپل زحمت کشی لغه د سی بهترین فایټر سو او کپ هندستان را
مننه کوم. کورودان خغلی هوتک درته وی چې لدی مخ کی مو رقم لوبو کې اشتراک کړی دی او څومره میډالونه لري په مجموع کې.
مجموع کې کزو ما د سالو تر زمان تقریبا 15 کال کی ما وازشت مخه کړی دا ډیر وړکتوب نه تنکی ځوانانو ب بیا د ځوانانو بیا د ملي ټیم ته مخه کړې زه بهرني مسابقو باندې وغږېږم. بهرني مسابقې مې په لومړي مډال اورم د افغانستان د په تاریخ کې یعنې د ایم ایم ای په تاریخ کې. زه یم په لومړی فیسوال په 2008 کال کې ایران کې اوچاغې کې 8 هیوادونو ګډون درلود د سرو زرو مډال مې ترلاسه کړم او سرسخت حریفانو ته مې ماته ورکړه ځکه افغانستان 6 نفره تللي ول. په دې 6 نفرو کې یوازنی نفر زه وم چې د سرو زرو مډال مې راوړو او د افغانستان په تاریخ کې ایم ایم ای مډال هم د سرو زرو ما راوړو. هغې نه وروسته په ترکیه کې جهاني سیالۍ په نوم د ورلد بیچ کپ هغه کې هم د جهان غوره لوبغاړو ګډون درلود د پروفیشنل ډول یا د ایم ایم ای ډول. هغه کې هم ما د سرو زرو مډال ترلاسه کړ. لومړی حریف مې په هلته هم په یو سب نشان کې تسلیم کړ او دوم حریف مې چې د ایران د ایران د ټیم ترینر هم و هغه ته مې هم نمره کې ماته ورکړه. او بیا داخل افغانستان کې د ټول افغانستان ملي ټیم سیالۍ وي. په دې سیالیو کې هم لکه څنګه چې هندوستان کې زه غوره فایټر شوم داسې په دغه سیالیو کې هم غوره فایټر وپېژندل شوم. له دې نه وروسته په هندوستان کې آسیایي مسابقې وي د کیک بوکس آشیان اوپن کیک بوکسنګ په نوم مسابقې وي. په دې کې هم ما 2 کې البته په فول کانتاک کې او په لوکي کیک بوکسنګ کې د سرو زرو مډال مې راوړل. له هغې نه وروسته بیا کیفیز مسابقې ولې چې البته دې مسابقو کې 2 مسابقې ما وکړې لکه خپې مې صدمه ونې ولیدله. لومړی حریف مې د رومانیان او هغه ته مې ماته ورکړه او دوم حریف مې د اوکراین نه و دریم حریف مې لوروس نه و. البته هغه ته زما خپله ډېره سخته زوبله وه متاسفانه بدبختانه د اماتور خو حساب د نمرې ده. په یو نمره کې زفات پاتې راغلم او د برونز مډال مې ترلاسه کړ.
ښاغلی هوتک درته وي چې نړیوالې مسابقې هم تعقیبوي. په نړیوالو سازمانونو کې تاسو کوم یو خوښیږي او کوم لوبغاړی مو ډېر زیات خوښ دی؟
زه کوشش کوم دا نړیوال مسابقې زه ډېر تعقیبوم. زه خپله هم څوکلف لرم ترینر هم یم خپله تجربه کوش کوم زه دې څنګ کې زه فایټ کوم باید نور فایټران هم وروزم. زه نړیوالې مسابقې ډېرې تعقیبوم او ډېرې ګورم. هغوینه یو څه هغوینه هم لاسته راوړم زده کوم. زما یو اف سی سازمان ډېر خوښېږي. البته زه کوشش کوم زه یو اف سی سازمان ته لاړ شم ځکه په دو کې ځان ته یو ریکارډ جوړوم بیا یو اف سی ته مخه کوم. زما په یو اف سی سازمان کې جورج سی پی او ډېر ښه فایټر ده. هغه زما ډېر خوښېږي. د هغه کار مې ډېر خوښېږي. البته چې سره همکار کوي زه غواړم هغه سی فایټ وکړم.
ښاغلی هوتک ستاسو په نظر کومې تخنیکي نیمګړتیاوې په تمرینونو کې تاسو چې لرئ د دې د پوره کولو لپاره له المپیک څخه څه غواړئ؟ آیا بهرني روزونکي تاسو ته راشي یا تاسو سره څه رقم مرستې وشي؟
دا لومړی نه ده. زه بار بار دا شکایت د اولمپیک نه لرم. البته څوک نه اوري چې اولمپیک یعنې موږ ته ډېر کم امکانات برابر کړي. دغه امکانات ممکنه ده ډېره سخت خبره ده. افغانستان ورزشکار کنه افغانستان باندې هېڅ خارج کې سوی نه. زه د افغانستان کې ورزش کړی د رزي قفس کې فایټ کړي. دغه ټول امکانات که زه یې خپل ځان ته برابر کړي زه خپله البته د فټنس کلب هم لرم بوکس کلب هم او د فری فایر کلب هم. زه خپله دغه تمرین په کومه کچه مخکې بیا هم دا هم خپله ما کړي دي یعنې خپله امکانات ځان ته برابر کړي. د اولمپیک یعنې که اولمپیک غواړي یعنې ښه لاسته راوړنه نور هم زموږ ورزشکاران ولري هغوی باید د یو اف سي نه د نور سازمانونه ښه ترینران اوري هغه هم په موږ باندې کار وکړي نو موږ به یعنې نور هم دې نه ښه وځلیږو.
کور ودان لنډ پیغام واورم د وروستۍ پوښتنې په توګه. البته باید
ځوانانو ته یو ورسي پیغام لرم. البته ځوانانو ته هم نه چې ټول افغانستان وګړو ته هغه دا چې دوی باید ورزش وکړي. د هر کار په څنګ کې که څار کار لري یو ساعت نیم ساعت ورزش ته ځانګړی کې ځکه ورزش نه تنه داسې د افغانستان نوم جیږي بلکې صحت هم ډېره فایده لري. دوی چې سګرټ چارس نور مواد مخدر استعمال دي هغه په ځای باید ورزش ته مخه کړي ځکه که ورته سخت ښکاري دا ټول تر هر غړی دا کوشش کوي چې ورزش وکړي خو هغه دې شروع کړي. داسې شروع کوم شروع کړي دي نه سبا دې شروع کړي نو دا ډېره فایده کوي ورته هغوی دې په خپل وجود کې تغیرات خپل وګوري.
کور ودان ژوندي اوسه. د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام قدرمنو اوریدونکو زموږ پروګرام هم په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بل یو موزه صفی الله ستانکزی په پاک او بخون کې خدای سپارم. ښې شېبې ولرئ.
کور کلی
جوړونکی فرشته مرسل
درنو دوستانو خیچری پا قطعه که ده پاخشو و خوراکی مواد خوړل څنګه دي؟
اکثرا مونږ نخوت او مایان کور که استفاده کوو. سهولت پکې ډیر زیات دی. هیڅ مشکل نشته دی یعنی دا چه فقط گرمی که
موضوع ته ځانګړی کړي. تمثیل ټوټه هم لرو، له موږ سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، د ښارونو خلک چې نارینه او میرمنې له کور نه بهر دندې لري، اکثره وخت دومره بوخت وي چې د ځان لپاره خواړه نشي پخولی. کلیوال نارینه هم چې د کار او زده کړې لپاره له کور نه لرې ژوند کوي، نو د دېګ پخولو په ځای خدا ګڼي چې په قوطۍ کې تیار پخه خواړه لکه ماهي، لوبیا، نخود او داسې نور له بازار نه واخلي او نس پرې موډ کړي. دا ډول خواړه له یو خوا اقتصادي او له بل پلوه ژر تیارېږي. خو یوې خبرې چې د دې خوړو اخیستونکي پښیمانه کړي، هغه تاریخ تیر شوي خوراکي مواد دي. په پیل کې مو له څو تنو څخه پوښتلي چې دوی تاریخ ګوري که څنګه.
غوښه اخو، لوبیا اخو، نخود اخو، پیدا کېږي نه یا سره لړلي په دغه اکسپایر او مقصد تر وخت تیر او مقصد مخلوط غیر مخلوط چندان امتیاز نه کېږي. مثلا زاړه هم خرڅوي تر وخت تیر، خلکو نه پیسې هرې څه د کزاړه هم خرڅوي نه غورځي.
پیشه سوی د سی پکندار ولایت کې لسمنه یک د سی مرزي پیدا شو چې هغه عامل چې ډاکټرانو دغه کده د تاریخ تیر سو خوړو سو.
شودی اخلو کاغذی دبی چې دا شودی اخلو خو په تاریخ باندې خمنګ وګور نه پیګو وا درید نو کو توکل په خدای خبره ده که خو او کبال یو کار قدمی دغه جته به خیر دي چې په کرم نه یو بیا چې په کری شي اکثریت خلق نه پیګي. ما ور شودی وړې و هغه چې مالته پاکټ خلاصو لا مستی وي لا خراب دي نه مستی شوی.
قوطه کې د پخښو خوړو چې ټاکلې موده تیر شي یا هم لمرته کې کودل شي، خوړل انسان داسې حالت رسوي چې بیا په ټول عمر کې خوړل څه چې ان نومې هم نه اخلي.
زما نوم ریدار ده، ولد محمد ریدار، ولایت مقابل د ولسوالۍ پغمان د مرګیانو دی تندری پکری کې وسیګو. دا بازار کې کومه سودا خرچيږي؟ دا لوبیا خدای کې سو نه خود شو مايان شو. دا ورځ ما خوړل و چې خلیل لمنې سالې کړم، ډېر خراب کړم، خونه ډېر خراب خوندې و. نو دا بس مجبور سم ملته کارم کوو، چا سره چې کار کوو ټکدا سره غلې ډوډۍ بخپل خوري ویلاړو درې قطیم نو وخت لغم سره کړې ولس په غوډیم ټماټر دا سره وصل نو موږ ویل زه خرچه کم راځي نو هم چې ټولې خراب کړم. 50 روپے شین و او 2000 موږ باندې خرچه وسو دوی وسو. نو دا بازاري دا شین دا ډېر نو سره
کله خو د سړي پام دیته نه وي چې د خوړو تاریخ وګوري او یا هم په دوکاندار باور کوي څه چې په کار وي ورنه اخلي، خو بیا چې وخوري ورته معلومیږي چې خراب شی خوړلی دي.
پاس بازار ته ختمه دا کانسل د لوبیا مې راواخل، متوجه نسوم چې د تاریخ وګورم کنه سوادم لرم په تاریخ هم پیګم خو دې ته متوجه نسوم. لړم یو ځانه مې راواخل کوټه مې راوړو تقریبا یو ساعت یا نیم ساعت بعد ایما کلمې د سی پیچش پیدا کړ د ګلاس ټول کار په دې کانسل د لوبیا کې وزګه دا په دې د سیاتي عاملې خو یا د افغانستان له خوا د سی اورګانسته چې دا چکی چې آیا دا د افغانستان خلکو لپاره موزیر کوم پیډ دی هغه تاریخ وګوري او بل دغه دوکانونه کپامي زیاتره شیشې لګوي د دې لپاره چې د جنس سی هغه کار چې ټول د مخبل ماری خو دغه لوبیا او د نور مواد چې غذایی مواد په سمو دور سره استفاده وسی دغه د تاریخ خوي.
د افغانستان ډیر خلک سواد نه لري، هغوی په دې نه پوهیږي چې د خوړو تاریخ چیرې لیکل شوی وي او د خرابېدلو موده یې څه وخت وي. د لغمان اوسېدونکی ولایت خان چې سترګې سم نه ویني وایي کله چې کوم څه اخلي نو تاریخ یې حتما په داسې چا ګوري چې هغه پوهیږي.
یا قیمغ یا شیدې یا بل شی هر شی چې خوراکی کنه تاریخ تیر شوی نه پیګم. بیا په لار کوم بسول سړی هغه ته وایم چې راځي وروړه دا تاریخ ته وګوره چې تاریخ تیر شوی دی کنه تیر شوی. هغه بیا ګور راځي تاریخ تیر شوی دی سړی ته ورانه کوي کنه مریضی کی سړی خرابی کی سړی په دې شي کېدای شي چې انسان له منځه لاړ شي. بیا بیرته دکاندار ته وړم.
روزو دي ته چې ولې اکثر خلک په قوطۍ کې تیار پخ شوی شی نه اخلي. د کابل اوسېدونکي برېښنا وایي چې هغه له کور نه بهر دنده لري، اکثر وخت بیرون وی نو ځکه له تیارو په خوشو خوراکي موادونه کار اخلي.
کوم شان چې کانسر په نوم خرڅیږي بازار کې یو خو متر دی، لوبیا دی، نخود ته او مایان. اکثرا موږ نخود او مایان کور کې استفاده کوو، سهولت پکې ډیر زیات دی. ځینې مواد پکې اضافه کوو بیا کوم مشکل پکې نشته دی، فقط دومره چې تاریخ تیر شوی نه یو خو وخت نه ضایع کیږي. ښځه چې له کور نه بهر وظیفه لري کار کوي چې کور ته ځي کیدای شي چې کوم میلمه ورکړه راغلی او دوی نشي کولی چې دا فتن میلمه ته کوم شی ورته آماده کړي. ډیر سهولت دی، یعنی کولی شي چې د خپل میلمه عزت هم وکړي او د کورنۍ مشکلات هم حل شي. هیڅ مشکل نشته دی، یعنی دا چې فقط ګرمې کړه لکه رومي بانجان او پیاز ورکې اضافه کوم پنځه لس دقیقو کې آماده کیږي.
شفیع الله هم وایي چې د سهولت او قیمت له نظره تیار پخه شوي خوړ ډېر ښه دي، خو په دوکانونو کې لکه څنګه چې پکار ده هغسې نه ساتل کېږي، نو ځکه یې له ګټې نه تاوان ډېر وي.
محصلین زیاتره ترې استفاده کوي، زیاتره په دفاتر کې استفاده ترې نه کوي. په کورنیو کې هم عاجله برخه کې ترې استفاده کوي، ځکه چې دا ډېر تیاري او هر څوک په اساني سره کولی شي چې هغې نه استفاده وکړي، ګټه ترې نه پورته کړي. که سهولت یې وګورو که قیمت ته وګورو ډېر مناسب دي، لیکن دا چې ولې بیا هم وده نه کوي، دولس یو دا دی چې په دوکانونو کې په سټنډرډ توګه نه شي ساتلی. دا په کومه درجه کې وساتل سیدا تاریخ لري، لمر وړانګې راځي ورته، نور زیانونه رسي په صحیح لحاظ باندې. دوهم برخه دا ده چې دا واردېږي، الله هم له خلکو سره داسې اندېښنې دي چې له بده مرغه دی، مګر نور مو سټنډرډ اداره په دې نه ده توانېدلې چې دغه توکي په هغه معیاري بڼه باندې وارزوي. خلک وایي چې دغه تاریخ په برخه کې چې زیاتره موږ خو لنډ نښې دی چې موږ تاریخ ګورو، تاریخ دوباره وهل کېږي په دې باندې، دا غټه اندېښنه ده. او نور په هر لحاظ په قیمت لحاظ نه راځي، خصوصا ما چې استفاده کړې ده هغه د ماهي د غوښو نه استفاده کړې ده.
د پکتیا اوسونکی محمد ظاهر وایي چې خلک خو اکثره دومره سواد نه لري چې د خوړو تاریخ وګوري، یا یې سترګې نه ویني او یا یې هم پام نه ورته کیږي. نو د حل لاره دا ده چې دوکاندار له ځان سره خدای عذر وګڼي، زاړه تاریخ تیر شوي مواد خرڅ نه کړي.
کنسروي وخت په تیر شوی وي، اکثره د صحت لپاره فایده نه لري، نقص لري. حکومت هم تر اوسه پورې په دې کنټرول باندې بریالی شوی نه ده چې ټول حالات مکمل کنټرول کړي. هغه تاریخ هم داسې ویجاړ لیکلی وي، ښه سړی نه پوهېږي چې دغسې مواد واردوي ملک ته راوړي. همدغه خلک باید له خدای نه وویریږي، او دغسې مال چې هغه له تاریخ نه تیر وي هغه خلکو ته ضرر رسوي، هغه خلکو ته تاوان رسوي. دغسې شیان نه خودداري وکړي چې وخت تیر شي خود به خوده دوکاندار هغه مال باید دفن کړي، یعنی خرچ نه کړي په خلکو باندې. خلک نه پوهېږي، خلک په سلو کې تقریبا 10% باسواده نه دي، بېسواده دي، هغه په تاریخ نه پوهېږي. هغه بیا اکثره چې شیان اخلي دوکاندار چې څه ورته ووایي هغه مني، هغه داسې فکر کوي چې دغه مواد چې راوارد شوي دي اکسپایر تاریخ یا د ختمېدو تاریخ هم نه لري، په دغه باندې هم نه یې خبر. الیس فکر کوي چې دا راغلي دي نو راغلي دي، هر وخت چې خوري قابل د خوراک دي. نو په دغه خاطر باندې یوازې تجار او هغه دوکاندار چې دغه مواد راواردوي او خرڅوي د ملت سره باید ګزاره وکړي، او دغسې غلط شیان خرڅ نه کړي.
د چلسي په علاوه تاریخ تیر شوي خواړه څومره خطرناک دي، د ایمرجنسي په روغتون کې له ډاکټر مجیب الرحمن اوریاخیل سره غږېدلی یو.
دقیقه تاریخ ورکوي، مثلا د لس ورځو لپاره یا د شلو ورځو لپاره چې په دغه موده کې باید استفاده وسی، که استفاده ونشي د کیمیاوي تعاملاتو له وجې نه حتی باید مرګ ګرځي، مریض ته کانګې پیدا کیږي، نس ناسته، حتی قبضیتونه، سرچرخي په حساب مریض ته تب، او حتی د شان کله چې کانسر مواد اخلو اهتمامات لري، مثلا چې تولیدیږي باید په کومه درجه کې وساتل شي. چې اکثرا وایي چې تاسو له 15 درجه نه کته په دې درجه کې باید ساتي، چې هغه اکثرا په یخچالو کې یا په یخو ځایو کې ساتل کیږي، بدبوی پکې پیدا کیږي، ځینې تور ټاکې پکې پیدا کیږي، یا مثلا غبار پکې پیدا کیږي، یو رقم دیننه د بوتل خاتمې نه چې یو رقم خولې پکې، دا ټول علائم دي چې باید له دینه استفاده ونه شي. یعنی دا شی غذایی مواد نه یا فاضله مواد باندې بدل شوی ده، او که څوک استفاده کوي نو هغه عواقب چې مخکې مو ویلي هغه سره به مخامخ کیږي. اول باید ځان مطمئن کړي په نیټه باندې، د خلاصېدلو په وخت کې باید په قوطي باندې ځان پوه کړي چې آیا بوینه کړای یا پړسېدلې نه، سړی باید په نظر کې ونیسي.
د نورم او ستاندارډ ادارې کارکوونکی مجیب رحمان خطیر هم وایي چې دوی په بازار کې د تاریخ تیر شو او بې کیفیت خوړو د خرڅولو کابل اندېښنه لري. دوی تر خپل توانه هڅه کوي چې د ستونزه حل کړي.
د لشکره دغه مسایل شته په بازار کې، د لیبل یا د برچسب چې موږ ورته وایو دغه ستاندارډ هم موږ جوړ کړی دی، او د عامه روغتیا وزارت هم موږ ورکړی دی چې په یو لیبل کې کوم موارد باید چې وکتل شي، کوم موارد باید کنټرول شي، کوم موارد باید چې وجود ولري، ځکه چې حتی په ځینو مواردو کې موږ وینو چې لیبل کې تاریخ نشته، چې تاریخ د اکسپایر یا تاریخ د انقضاء څه وخت دی. په افغانستان کې نور مشکلات هم شته، یخچالي ترانسپورتونه نشته تر اوسه پورې چې دغه مواد انتقال شي، حتی که د ښه کیفیت مواد هم افغانستان ته راشي دا چې پاتې کیږي په اونۍ په ګمرکاتو کې کیفیت له منځه ځي، ځکه چې هلته د حرارت د تودوخې درجه نشي کنټرولېده، په لاره کې د تودوخې درجه نشي کنټرولېده. دا مسایل دي چې باعث کیږي چې غذایي توکي چې بازار ته عرضه کیږي خپل هغه اصلي کیفیت له لاسه ورکړي. اوس موږ په دې باندې کار کوو چې یو نظارتي میکانیزم باید چې جوړ کړو، تر څو چې دغه استانداردونه چې موږ مختلف ادارو ته ورکوو د هغوی د تطبیق نه موږ نظارت وکړو. اوس موږ په دې باندې کار کوو، نږدې راتلونکي به دغه میکانیزم انشاءالله به جوړ شي.
درنه اوردونکو، اوس تمثيل جوړه اروپا تمثيل جوړه کې دغه کسانو پاک له خبرې شوي چې پیسې او نور قیمتي شیان په سم ځای کې نه ساتي، بیا نو هماغه وي چور نورک او دوی سرګردانه وي.
خزه غا پیسې خوراکه
او دریګ سړی چې چیرته می خې دی لګي خواته صدل ته می تو شکل
نه دی
خواته صدا غسی
دغه دې
خو ته خواته
صدا
دغه تو شکل څنګه در پورته ک
ته در پورته ک د ته شي نه معلوم یې
زه به بیرونو ګورم لکه چې د کندو په سر می خې وي
یاره خزه دې ته د لاس خو زه بیخي دوس پګ مو تر اغلم او خوري دغه سره زه څه وکم پیسې ورکم دا پیسې واخله کله وي تو شکل دې می خې کله په تلویزیون می خې کله انماری کې می خې کله اوس وي په کندو می خې
اوس په دغه وخت کې پیسې څنګه بیا چارم ملمانه و څه آل نو ته دې به شي په دغه کوټه کې
دا پیسې دلته نشته خچا واخس څوک
نیسي دا کړیا کیا
وای خوري ټوله دنیا می څو غخته پیدا می نکړې و سړی نه پیګم څه چرته می خې دي خدا سړی سبا کوټه څنګه ما پیدا بسي
ګور ورور خود تاسو غل مخال مکوي هم ملمانه په بل کوټه کې ناشته وا به وری هغه په ځان لګیږي چې وای دا مرخص دي دا داس نه دی وای
خوري جنگ خو می ور سره نه کړه خو په قرار مرته چې هغه پیسې راکا
اوس خو می دی یاد وتلی دی خدا غږ کې سم په یاد دی هغه کې اوس نسوه
د توشه کې لاندې چټه ګلم لاندې چټه د قالین لاندې چټه ولې تاسو کې
سیټ می ور سره ور د تلا خزمې دا واخلاش پسانه کې کار کو و عراقه وی کته ور زمي دا په ځای کې ویزه سي په ځای کوم دا هغه سیټ نن ورځ پورې مړ ژوند دی ورک
دا چا یو وین خوري
زه څه خبره يم خود راکه ما د میس په سر کې خو نور نو زه په کار اخته سم هغه می دی یاد و
وسته ولټه پیسې ولټه
هیڅ جای پاته نسو چې ما نه لټولای
زه چې د وظیفې نه راغلم پیسو باندې باندې مشمانو لوبي کولې د هغه د لاس نه می خسي دا پیسې
شکر و امرور چې ته پر رااله کنه وای راغله بیا به مت څه کولای دا پیسې به د مشمان څه بل چا وله
خو زه مم دا ما خوريال ته ملمانی دي خپچا راړې دا پیسې
پیسې دې پیدا کړې دې او زه دې دونه سرګردانه کړم
پیسې مې ستاسو کوټه کې نه دې پیدا کړې پښپښخانه کې مې نه دې پیدا کړې کوڅه کې مې ماشومان له لاس نه واخیستي بل ورځ دا کارونه کې پیسې مې درکولې بکس کې د قلف کې کلی در سره ده
شکرا زی دل وی ژوند سره راشه
یوانی جونګړي تتخون سر راش یوانی جونګړي تتخون سر راش خور نظام بن دے دستور نہ دے فقط نظر او زور نظام بن سر اس بن پکڑے بن وینا دور نظام اے جنت دی خور کے دو صف نظام دور نظام شکرازے تا پکڑان وچ جوڑ کل رات سیما کٹاؤ گے رات موڑ کل رات سیما کٹاؤ گے رات موڑ گڈے دل واڑی رات شین خالو ملالے ستر کے مستے دل واڑی راکلی بانڈے لکبا نا بڑے دل واڑی کالا راشلیو پولیس کی سوا سرا لو میں تے جانا دسو خوشن خود مسکا سرا دل میں تے محنت ود موخے مست گڈا سرا بلا گانو نازاد پختن خوا سرا